السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په 15 مناحیه کې پرون مازیګرنۍ 14 کې مرګ شو بل نه دا وختي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ټولونی سره خبرو کې دا کړي چې ناپیژاند کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پوستې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قومندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې وشمیر خزې وایي د دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه قرار قام نشته، په دې دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړي، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتوي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمنی کین اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لامل پر حکومت انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پرون د کینپال ګوند غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمنی د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 12,000 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه منلې دي چې له دې ډلې 3,000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو د بسپنې خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه یې د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن ورور یې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي وو. د برمنګم ښار محکمې پرون حلیم په 10 کاله بند او حمزه په 8 کاله بند محکوم کړل. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګم کې په خپل کور کې نیول شوي وو. دوی ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړی او چې غوښتلی افغانستان ته ولاړ شي او له داعش ډلې سره یوځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطیني ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایک شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او 14 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینای هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند پرون نافذ شو.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونه ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه د کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډېر حقوق لري. او دا ډیر لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث انسان ډیر حقوق لري، بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي بیا حقوق زیاتیږي، او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتیږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ماته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري سره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله چې د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نوري خبرونه شته کار ور باندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک سی او چیرې تاسو خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا امداسي کړو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساس د افغانان سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکول چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه، او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات چې هغوی لپاره بندوبست وکوي عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره وایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نشي. موږ افغانان مسالم خلک یو، او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوریږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بیرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام له دین نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبه ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی، او الله جل جلاله مدبر د کون دی، موږ تاسو ټول الله پیدا کړي وو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار پیدا کړي او د اولادونو مرته ور کړي او مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپکیږي نو که داس فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی ظالم هم پیدا کړي او مظلوم هم پیدا کړي نو څومره به الله خپشي په خپل بندگانو باندې دا چې یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانور نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده دا فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کیږي د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنگ وخت کې دوی سره بیا ځانانه دي ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي او د هیڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې جمر روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کیږي او په ډېره بې عزتۍ باندې تاسو خپل فکر وکړو چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د دې کول مدبر هغه به څومره ناراحته کیږي آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي حتما ورباندې روان دی نو دا چې کله او څنګه نو والله اعلم فرعون د کوچنیان نه یاریدو هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کیږي په دې ماشومانو کې او هغه به تا وژني خو موسی علیه السلام چې کله پیدا شو موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړ د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان دغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله وچته د پسند کې واچو بحر کې واچو بحر کې واچولو نو ما و چې فرعون او کزي د بحر په اړه باندې ناس وو او غیره ونی وو او رای وسو کور کې لوی کو او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسفانه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي نو زما هدف دی دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوه شه او خپل کار یې پوه شه خو د دوی دنیا او آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی
بله ډاکټر صاحب کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي حتی استاذ د خبرو په تایید باندې کېدی شي څه خپلوان ون لري دوستان ون لري حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چې زه ارومه چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه څه چې لرو دا ورسره شریک کړو یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زده سپوږیږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد بعضې اردو وایي نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي دې ته لږ ځیر شي البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره خو لږ لږ زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه چې خدای نخواسته څه بل قصه نه وي ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره که چېرته بهر هم پاتې شي لږ لږ باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هېڅ څوک نه لري نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چېرته دي چېرته نه دي نو دغه مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیر مسؤلیت سی او نور مو خپل کارونه الله تسبار او الله مدبر ته او خالق ته او د ټولو کارونه کې مو تاسو ډیر خپکوي او مو تاسو ډیر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی واسه ان تکره شی او خیر لكم دا شی زموږ خوښ نه دی خو بده کې ولوی خیر دی الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوي یو خیر خدای هم دې چې افغانان راشي خپل کورونه تراشي خپل هوا تراشي د خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین اقتصاد کې بهترین کومایت چې دغه بشری قوت دی بشری قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشته وکوي کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هوا د خپل جوړ کړای وای نو مو تاسو به ان شاء الله خپل هوا خپل جوړو دوی د راتلل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لکه تکلیف شي او لکه مشکلات سره کې ته مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکي ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هوا ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله
بله ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا خبره ده مګر کبل اړخ د موضوع تو ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي مثلا کار نسته د خځو لپاره خوانځي نسته نور مشکلات د اقتصادي خلکو ډیر خراب دي آی د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پویږي چې دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلې په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په ما خبره لخوا ګوت نه نیسي یعنی آلته هم د گزارې ځای نسته د ژوند تیرولو ځای نسته او دوی خپل ملک نه پرېږدي اصلي علت څه کېدلی سي ولې دا ملک داسې کوي
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل دا دی چې پاکستان غاوچه شوی نو کله چې غاوچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندې کوي زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې علالوي بیا غوښه وچوي نو پاکستان په وخت کې چې د دوی بزنس روان وو نو دوی پروژې راتلې نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرونو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید وو پاکستان دا چې اوس هغه پروژې ضعیف شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي ارخته به نزو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده نو یو اساسي علت دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه د څوک څه ډېر نه ورکوي دوی ګټه نشته نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي او لکه مخکې چې ما وې په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتی بازه پوچی مخې نه وي د ته باید متاثر متوجي اوسېګو او کنه دوی خو اوس پوېږي لکه تاسو د خبرې پټایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی اقتصادي وضعیت ښه نه دی هوا سړه ده اولته خلک د پاره کاروبار نشته نو دا ټول مسائل دوی درکوي خو دا کار دوی عمده هدف دی چې په زخم دوی مال غچوي چې ترڅو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی اکړي ښکارا کړي او خپل ځانونه وروفي یعنی چې دوی یعنی څوک ما تاسو ته چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسائل نه جزئیات درېدلی وو زموږ افغانان ته سبقونه ویلي وو هلته هجرت کړی وو اوسېدلی وو تجارتونه یې کړي وو ډېر ماشومان هلته پیدا شوي نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل نو دوی د کار لاسي کوي دوی د کار عمدن کوي د دوی نه کومه فائده شي دوی ورته ورسیږي نو فائده دوی په نظر باندې چې هغه یعنی مناسب نه ده د دوی کې شي نور بعضی سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به اړ خپل ځانه به هغه تور ورسوي
bale که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه خو دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لګل کیږي بیرته افغانستان ته دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي چې نه ول دوی لاسنیوي وکړي
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډیر وخت مینه مسافر شي وو نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازار راځي کور ته ورونه راځي او خویند راځي او مشران راځي نو څومره په مینه په خوشاله باندې د نور د فامیل ازار استقبالوي لکه څنګه چې بعد سوشل میډیا کې زګورم چې بعضي ورونه ورځي او دوی ته ګولونه ورچوي او دوی په ډیر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته نو د دې نه زیات حق لدی دوی مونږ باندې چې دوی ته ډیره زیاته مینه ورکړل شي او ډیر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډیر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې د اوس کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعض هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو بلفید کوم خبرونه چې د عام خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شي چې تلاړو او اوس بیرته راغلي. نو د ټول خلک موږ تشویق کوو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته موږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یو ستونزه نه ده. یو ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او اجتماعي او ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دا مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی. د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم ورسته وي که په قرض وي او په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي. خو نفسي کوم زخم چې زمونږ هيسو د بشري وده او پیاوړتیا متخصص ده خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خاندان باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونه کې ورته ځای ورته ورکړي. اوس بل فعل کثیر د غزه خلک ته وګورو، او وی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، او وی بکورشی وی ورشی وی په بمباریو په کې هیڅ نه لري. متاسفانه نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چاغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هیواد هم ځانته اسلامي هیواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري کې چېرته د دولت خانه وي او چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه کړي، هغه سي غبرګون دوی ونه خوده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده، خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړي، هغه سي یو غبرګون ونه خوده چې د حکومت په نوم باید خوده لای وي بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ستاسو دوی ویزی هم لري او تل خپل هواد نه دی را باسي، د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دا مخکنه هم معلوم شوی وو، که تاسو یاد شي ډېر مخکې هم د بعض افغانانو ویزې هم درلودې او دا اوس داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوی وو. موږ تاسو ته ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی. ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنا باندې چې همدغه کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غې کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو او د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غې کې راونیول شي، دوی وښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان به په غې کې رانیولي وي. او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی، زموږ ستاسو انرژي ده، زموږ ستاسو طاقت دی، د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوې وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي، ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې اوس ژمی روان دی، یخنۍ ده، او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی، خلک هم بکور دی او هم د لوی ضرر او حتی د خوست او د پکتیا زلزله کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پر حل شوی نه دي. نو دا ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه دغه په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او پراتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسیږي، حتی که چیرته پرمختللو هیوادونو کې هم اوسیږي، چې که چیرته دې خلکو حالت وګوري چې دې خلکو سره یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هیواد ته او هیواد جوړ کړي. زه تکرار وایم چې دا هیواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو، او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي. طبیعي خبر ده مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چیرته په دماغ کې مو تاسو کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما ستاسو مابین هم اختلاف شته، دا اختلافونه مو تاسو ژر انتقال نکو، ځکه چې مو تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دا اختلاف قلب ته انتقال نشي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، تخپلو مؤمنانو او مسلمانانو افغانانو ورونو سره مو تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه او خاص په داس موقفو کې د بل سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلما و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي، ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لوي بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمندو جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سرټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو، د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو ژغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه، ټول ملتونه باید سره یو سی، یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دوه کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي، د خپلو نمایشي کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره
اصول کاتن په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټول اصول خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وای د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وای ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې د افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی زیر همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالف سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانات او منافقات او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول همسایه وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه به له طالبانو سره معامله وکړي ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپله ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه دی. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. د تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینا ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیر الله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا ل خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیسته او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیسته و.
د فورم بیلابل اړخونه او برخه لرلې موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر کڅه هم د موضوع له جنجالي کې دوه ورځې وروسته کابل کې رسنۍ ته راخاره او دا سفر رسمي وباله. خو د جرمني حکومت په هغه افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبر اعلان او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته له 1920 تلویزیونی چلنونو څخه واوی تړل شوې دي. او له خبر اعلان سره هم تیر کال 1908 د تاریخوالی په حساب شو. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبر اعلان د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو 1908 پیخي هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي دا هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه پلیټ دی نه ویاخستای اسناد نه ورکړم.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده، نن مونږه معاف کړي سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امروشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل دارن.
ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پوخانی دفترونه، پوخانی حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګن نشته.
زما له نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای. مګر په پیښه پاړه اصغر دا خبره نشي کولای او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي. دا د رسنیز اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې
زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بیلا بیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ویشت ولایتونو کې مونږ خپرونې چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې. او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې تر څنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د سار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واوخت. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورته بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټول شوي ښځې سوداګري وایي نه یې ډېر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینهو او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې اته سوه غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نورو اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتونو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبدې او منارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګولو او تړلو څخه موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره ونه شوې ده.
کورونه یو وحشت جوړ شوی دی، راغلي د خلکو زمولدان وړي د سو بند لري، حتی د ماجتانو مولدان یې راوړي دي. خلک یو هلی ټکولي دي، د څه خلکو چې په شارو کې و، زنانې په کور کې و، هغه زنانې چې مولدان وړي دي، حتی د زنانو سره راکدا چې نکړي چې هغه ورغلي اسرایو ته وهل ټکولې لوي کړی دي. مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شوه بده مشران راټول شوی چې موږ ځغ دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ په وحیات راوسی دا خلک دا ولس ځغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شوی.
څه وحشت شروع دی؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاړي کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پرټون معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو د غصب بللې، خو لانجه ترې جوړه شوی. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه د پلټن څه ویلي، خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سر معاملې د غاصب وکول هغه ته غوږ نه
او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واده نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400 زره کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل خودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلی دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره ول سید شینواری سره مه هېروئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو بهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیونه په دنیا زه ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خوله ځواني دا وچا تا پاتا خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خوله ځواني دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
خدا
وی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جمله پاته شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم خو قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم بے قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جمله پاته شوا ویلو تد پرین خودم